فشار وسم چې څومره زیاته لوبه د دوی سره وکړي د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
دې کې ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ چې زما مظلوم مهاجر د فلسطیني عمره بیچاره ده، د هغه په حق کې غږ چې کول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمي وه؟ قانونو کې سبا وو خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وای امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت ده. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې. تېرونې افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې لا په افغانستان کې داسې ټیم نه لري.
او سم بشپړې ومه ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداري ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېختو یا پنځه څلوېختو کالو راهیسي دلته غیر قانوني میشت دي هغوی وباسو او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دې یو اړخ خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دې ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیسو او ادارو ته عام او تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپل خوخه مخته یوسي. د غراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه پرېږدي.
مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه دا ده چې ویزا مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنامه ورته وکړې ریجیکټ کې، هیڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوي دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسیږي غیر قانوني اوسیږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو د رقم هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو، دل توی د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای د دې وطن، د دې خوري به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډیر خطر شول، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو نه کېږي. پولیسو د خوانه چک پینډونه دي، بس دا مودرې اورور بس کاټ را کوم سره کاټ نشته د تنګي په عذابې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی. خو بریتانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرخي اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بیا اسناد او تګ را تګ لپاره د زمينه سازي غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبد الله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم ځدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالې کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. ځدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه یې افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجیږي ډالې کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د ځدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړې له ملک څخه. نو ابراهیم ځدران زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم ځدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینې استفاده کړې ده، یو ری بیا تینې استفاده کوي او ظلم قرباني کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې دغه په مخالفت کې دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده، خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړه ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلی دی دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته یو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته ویلي و کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مه ځئ نو دا خبره ومنئ. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅکله نه وراغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندان لپاره د دې ونی بلخه خبر داده چې د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونی او ماشومان خوندزي او تواستي. د طالبانو له راته ګروسته هم ذکر ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه ترستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خپلوان شوونځي تواستوي په همدغه سیمه کې سار ډاکټرانی وروزی چې زموږ استاد خور ورندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نسی.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا پنځه میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول قام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرۍ کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونه ټولې د افغانستان په خوندوري او تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبله نه یوازې په ولسی کچن مانځنې وشوي، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د 1990 چې د تمې خلاف وو یا یو ناڅاپه وو یا اپسیټ وو، ولې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه، او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېره لنډه خو معناداره مبارکي ورکړې او دا بریا ستره او تاریخي بللې ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلې دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ خه موکي برابر کړه. په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي، افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي، افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړي. له کوزي پښتونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړي ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډیر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو لپاره وایي نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه ښوونکي اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسیره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وي.
یعنی تاسو په نړۍ یواځینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی المرني حقوقو څخه به برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپل اینده سازه کوي؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمیر ځوانانو دا نخه هم انځور کړی ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډیر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د ای آی د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د ای آی پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډیر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې ای آی د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د ای آی په مټ ډیر ښه سیستمونه رامنځته کیدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې ای آی په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکیل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زوره ورشي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي د سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شونه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، مونږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار مونږ ته ښه او بد راښیي. همدا ښه او بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او مونږ د ښو د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د یای په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به له منځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د یای په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې ای افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د ای ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسبه قانون سازی د خپل شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمیر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې اوسي او په افغانستان مایندې، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه. والله ته مونږ څومره انتظار کړی ده. ورو ورو ګوندانه خبرنه شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونه د خپل کور خوشحالي غنلې او هیڅ څوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالب دا چې د لویدیزو هیوادونو یو شمیر ماسیلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش پلاس ازادي رادیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ول سره خپل خوشحالي او مبارکي شریکي کړې دي.
alles gute der afghanischen nationalmannschaft zum sieg bei der cricket meisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
افغانستان بیرام مبارک.
Mening ismim Firdavs, men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayrami muborak.
Salom Afg'oniyalim, men Minbayvanizik Qirg'izistondan bo'lim. Bardik Afg'oniyalim kirkit bo'yicha utlashmani qutlayman. De Afg'oniston bayrami muborak.
De Pakistan porandi tarixiy bayrami muborak sha.
Jwanday divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston. Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټول نړۍ کې تاریخي و بلل شو په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتړونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پریدي په دیش په ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و نو ځوانانو د اتړونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلی دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنګلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دغه و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغسې نه وو معلومې. د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته په ځای دي چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډیره حده پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانه نو که سبا وو خو دې ته بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي رادیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګان را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ که غواړو موږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې موږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونډي هواد کې فلالو ګوري ډېری ګرمي تفسیری په دی باندې روان دي. مونږ هغه کرکټران چې په کور باندې ناز دي د رسانې څخه غوښتنه کوو چې دوی باید راوغواړي او دوی سره مرکې وکړي. دوی هغوی چې کوم جوابونه باید د دې څخه ورکول شي، د دې لپاره باید ښه میکانیزم برابر شي، د دې لپاره باید مرکې وشي. وخت وخت سره مونږ د خپل چینل څخه وګورو.
په رښتیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان وروستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډېره پوښښ نه شوه. تر ټولو مهم علت زه فکر کوم دا دی چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي، او همدا وجه ده چې دغسې مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډېر کم ولمانځل شو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رائټ ستونزې لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رښخن لپاره کې نایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو، او په کې نایوي شکل د افغانستان د لوبډلې لډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک خودلو. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روح، کی تیر کو کیا ہو گیا رے؟
میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میری مر کھیلنے کودنے کی نہیں، ناچنے گانے کی، بتا دینا سب کو.
د اکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبه د مخ وکتل چې څنګه میولوی لاس تراوړه خپل کړه.
خپل خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتہ چلا؟ ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لمات خوړل ورسته لپورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غد د ژغورلو هڅه کوي.
کچھ بولے گا سیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بتی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جو شوی چی وائی دا دوی پا لوگڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا ہم خی چی دا پاکستان دا لوگڈالی دا خبری نوری تکراری شوی و لوگڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی،
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 47 کا
پہلے پوری بات تو سن،
پوری نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگون میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او د افغان لوبډلې ستاینې پکې شوې دي. او د تیری و نهي جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر لراتلونکي کال د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسترز د کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2040 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفي، د تاریخي عبادتو، ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډو تدریس به هم پکې کیږي. د دې پونتون یو پروفیسوره امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې ترڅو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو، کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ابیګل بیلی په نوم دا روبوټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی. دا روبوټ د چټ بورډ د ژبو د ترجمانۍ، د تخلیقي درسي موادو په ترتیب او د هر ډول پوښتنو د ځوابولو وړتیا لري. اوس هم نو نننۍ اومه ورځ په همدې ځای کې رانغاړو، تر بلې اونۍ مو چې نویو موضوعاتو سره خدمت ته راځم په الله مسپارم. له ازادۍ راډیو نه هره جمعه ماښام اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.